د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا د وایست اف امریکا دیو دان د جمعې ورځ د کال 2023 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. د خبری خبرونه کې درته زه اشرف الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم اس اس ڈی او ویلي چې د 13 جون په میاشت کې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 150 ښځې اغوا کړې شوې. په 112 ښځو باندې بدني تشدد شوی او نږدې 90 ښځې د جنسي تیریو ښکار شوې دي. خو پاکستان کې د پولیو 12 پیښه هم په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي. او د امریکا صدر جو بایدن د اسرائیل نه نیخ په نیغه سعودي عرب ته تللی. صدر بایدن به په جده کې د سیمه ایزو مشرانو په کونډه کې هم ګډون وکړي او په خپله صدر بایدن په وینا دا یو لاباثبات منځني ختیځ پر امکاناتو به هم وغږیږي. سرټه کې تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د ښځو او د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن اس اس ڈی او ویلي چې د 13 جون په میاشت کې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 150 ښځې اغوا کړې شوې او 112 ښځو باندې بدني تشدد شوی او نږدې 90 ښځې د جنسي تیریو ښکار شوې دي. په د 150 کیسونو کې د دغې یاد ادارې د رپورټ تر مخه 108 په پنجاب کې دي. په سند صوبه کې 2 کیس رپورټ شوي او په خیبر پختونخوا کې 6. هم په دې حال کې په بلوچستان کې 4 کیسه او په اسلام آباد کې د تختونې 12 کیس رپورټ شوي. د یاد غیر دولتي تنظیم اگزیکټیو ډایرکټر سید کوثر عباس ډیوه ته ویلي په دې کې د ښځو د اغوا کولو معامله د اندېښنې وړ ده، ځکه چې په داسې پیښو کې ښځې د جنسي کاروبار لپاره خرڅول کیږي. هم د دې رپورټ په ځواب کې لا تر اوسه حکومت کوم بیان نه دی خپور کړی. بل اړخ ته پاکستان کې روان کال 2023 کې د پولیو 12 پیښې مخې ته راغلي او دغه 12 پیښه هم د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلې ده. پاکستانی مطبوعات د صحت د محکمې د چارواکو له قوله وایي تازه پیښه هم د شمالي وزیرستان په میرعلي کې مخې ته راغلې او د 21 میاشتو ماشوم هلک د پولیو ښکار شوی دی. ویلې شوي ماشوم په یو وخت په معذوره شوی هم دی. د پولیو د مخنیوي پروګرام په ویبپاڼه ورکړې شو معلوماتو تر مخه سکال چې په ملک کې د پولیو څومره پیښې مخې ته راغلي، په دغو کې نه یوازې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې رپورټ شوي دي. تېره میاشت هم د شمالي وزیرستان نه د پولیو 3 پیښې مخې ته راغلي وې. د شمالي وزیرستان د صحت ضلعي مشر ډاکټر شمس الرحمن په وروستیو کې ویډیو ته ویلي وو په شمالي وزیرستان کې خلک اوس هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاسکو ورکولو نه ډډه کوي، ځکه ماشومان د پولیو ښکار کیږي. ویلې شوي د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع چې پکې شمالي او جنوبي وزیرستان، ډیرای اسماعیل خان، بنو ټانک او لکی مروت شامل دي، د پولیو وایرس په حواله ډېرې حساس دي. او بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په مقبوضه شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطین له مشر محمود عباس سره وکتل چې تمه کیږي په ختیځ بیت المقدس کې د روغتونونو لپاره د پام وړ امداد په شمول په اقتصادي اقداماتو تمرکز وکړي. بایدن په سیمه کې د طبي ادارو لپاره د 100 ملیون ډالرو امداد اعلان کړی. د 2 کلن ژمنې برخې په توګه چې هدف یې د فلسطین روغتیایي خدماتو سره مرسته کول دي. د امریکا صدر جو بایدن اسرائیل نه نیغ په نیغه د سعودي عرب په لور تللی. ټاکل شوی چې ښاغلی بایدن به په سعودي عربستان کې هم په سیمه کې د امنیت، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. صدر بایدن به په جده کې د سیمه ایزو مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي او په خپله د صدر بایدن په وینا د یو لاباثباته منځني ختیځ پر امکاناتو به وغږیږي. صدر جو بایدن منځنی ختیځ ته لخپل د سفر نه مخکې په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ویلي منځنی ختیځ ته به په دې خاطر ځي چې په سیمه کې د امریکا د ښکېلتیا یو نوی او هیله بخونکی فصل پیل کړي. د دې نه وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم یائیر لاپید د پنجشنبې یا زیارت په ورځ یو ګډ تړون لاسلیک کړ چې ایران پرې نږدې اټمي وسلې ترلاسه کړي. دا تړون د امریکا او اسرائیل ترمنځ یووالی سرګندوي. او بل خو د سعودي عرب حکومت وایي چې اسرایلی الوتکو ته به د دغه هیواد هوایی حریم پرانیزي. د سعودي عرب حکومت د اسرایلو تر تاسیس وروسته د لومړي ځل لپاره په ښکاره ډول اسرایلی الوتکو ته د دغه هیواد د هوایی حریم د پرانیستو ژمنه کړې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه خوږی د ریپورټونو په برخه کې درته زه نوشروان کلندر هر کلی ویم. لومړی ریپورت د پاکستان سرخه اسلام آباد نه. په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي د تیر جون په میاشت کې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 125 ښځې اغوا کړې شوې، په 112 ښځو باندې بدني تشدد شوی او نږدې 90 ښځې د جنسي تیرو ښکار شوې دي. غیر دولتي تنظیم ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوثر عباس وی او ای ډیو ته ویلي دي په دې پیښو کې د ښځو د اغوا کولو معاملې د اندېښنې وړ ده، ځکه چې زیاتره ښځې د جنسي کاروبار لپاره خرڅول کیږي. په رپورت باندې حکومتي کمیشن خبرګون کې ویلي دي چې د رپورت جاج اخستلو لپاره به غونډه کوي او د دې وروسته به مطبوعاتو ته خپل خبرګون ښکاره کوي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
غیر دولتی تنظیم سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن او سینٹر فار ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن د مطبوعاتو په حوالہ د جون د میاشتې په خپل رپورٹ کې ویلي چې 13 میاشت په ټول هیواد کې د کورنی تشدد لګ تر لګه سل پیخې رپورٹ شوی. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تشدد په اړه په دې رپورٹ کې ویلي شوی چې د 13 جون په میاشت کې نږدې 180 ماشومان د جنسي او جسمانی تشدد نخا ګرځول شوی دي، چې پکې د ماشومانو سره د جنسي تیرو 93 پیخې، د ماشومانو د یغوا سلور شپې ته پیخې او د جسمانی تشدد 13 پیخې هم شامل دي. د رپورت تر مخه د خزو د یغوا کولو په ټولو 125 پیخو کې لک تر لګي 108 پیخې 13 میاشتې یوازې په پنجاب صوبه کې مخې تر راغلي. همدارس پسین صوبه کې د خزو د یغوا 12 کې سونه، خیبر پختونخوا کې شپک پیخې، بلوچستان کې سلور او اسلام آباد کې د خزو د یغوا 12 پیخې رامینځته شوي. د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوثر عباس وای په دې کې د خزو د یغوا پیخې د اندېښنې ول دی. نو وړي وای په دې کې د تشويش خبره دادا چې د خزو یغوا د جنسي تیرو او انساني سمګلینګ سره تعلق لري، مطلب دا چې خزي لومړی یغوا کیږي او بیا وروسته د جنسي کاروبار لپاره خرڅول کیږي.
او واقعیات بڑھتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ جب آپ کنویکشن ریٹ آپ کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، مطلب ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان میں less than 2% کنویکشن ریٹ ہے ان ایشوز کے اوپر.
دی وای دا پیخې ځکه سیوا کیږي چې په دې کې د سزا تصور د نش برابر دی او کوه قتل شي نو په پاکستان کې په دې حوالہ د سزاګانو شرح د 2% نه هم کم ده. د سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په دې رپورت کې په خزو د تشدد پیخو ته په اشاره کې ویلي شوی چې په خزو د جسمانی تشدد تر ټولو زیات پیخې هم په پنجاب ایالت کې رامینځته شوی. وای په خزو د جسمانی تشدد په ټولو 112 پیخو کې شپږ شپېته پیخې پنجاب کې، 18 پیخې په سند صوبه کې، 11 پیخې په خیبر پختونخوا کې او د خزو سره د وهلو ټکولو 8 پیخې په اسلام آباد کې رامینځته شوی. رپورت زیاتوي په بلوچستان کې داسې کوم پیخه نه ده رپورت شوی. د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وای دا حقیقت دی چې په پاکستان کې په خزو او ماشومانو ذهني، جسمانی او جنسي تشدد کیږي، خو زیاتوي په داسې پیښو کې د پولیس په تفتیشي نظام هم سوالونه راپورته کیږي.
زمونږ د میډیکل رپورت چې په داسې کیسز کې راځي نو هغه هم همیشه مشکوک وي، هغه ډیلی وي او هغه باندې کوته کیږي.
غیر دولتي تنظیم په خپل رپورت کې د مطبوعاتي رپورټونو په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د خزو سره د جنسي تشدد یو نوی پیخی رپورٹ شوی دی او پا دی که یو زل بیا پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات پیخی رامینست شوی چرته چې د ښځو خلاف د جنسی تشدد 53 پیخی رپورٹ شوی دی د رپورٹ تر مخه همدار اس خیبر پختونخوا کې 14 سند کې 14 اسلام آباد کې 15 او په بلوچستان ایالت کې د ښځو سره د جنسی تیرو 2 پیخی رپورٹ شوی دی د غیر دولتي سازمان په دې رپورٹ کې ویلي شوی چې د تیر جون په میاشت کې د ښځو د غیرت په نوم قتل او د کار په ځای کې د ویرولو هم و پیخی رپورٹ شوی دی په دې رپورٹ کې ویلي شوی چې د جون په میاشت کې په ټول هیواد کې د ماشومانو سره د جنسی زیاتی 93 پیخی رامینځته شوی پنجاب کې 14 خیبر پختونخوا کې 28 سند کې 13 او د ماشومانو سره د جنسی زیاتی تر ټولو کمې 6 پیخی اسلام آباد کې رپورٹ شوی دی بلوچستان کې د داسې پیخو شمیره 15 پاتې شوی ده په رپورٹ کې ویلي شوی د جون په میاشت کې 14 ماشومان اغوا کړی شوی دی او 20 ماشومان د جسمانی تشدد نښه ګرځول شوی دی ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د واشنگټن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده
خیبر پختونخوا نارام ضلعہ شمالی وزیرستان کے دا مذہبی سیاسی گوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے دو زئی مشران کاری سمیع الدین او مولانا نعمان نامعلومہ وسلوالو پر ڈز وجلی دی پا سیمہ کے دا جمعیت علماء اسلام گوند شمالی وزیرستان ویان احمدین داوڑ او دا پشتون ژغورن غورزنگ مشر منظور پشتین ویلی دی چې دا هدفی وجنی دی پسم دستی ڈول د پیخی زمواری کومیڈلے یا کوم وسلوالو نه د منلی زئی پولیسو یو ای ڈی وته ویلی دی چې د پیخی مقدمه د نامعلوم تنانو په ضد درج کړی ده او پلټنې پیل کړی دي نور تفصیل یې د وی او ای ڈی وا خبریال عدنان بیٹنی په دې رپورٹ کرا کوي
شمالی وزیرستان کے تازہ پیش پرند زیارت یا پنج شمبے پورز دا میر علی خیسور پا سڑک رامینست شوی او دا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان گن دا میر علی تحصیل مشر کاری سمیع الدین سے پروستے کے پا سیما کے دا امنیت دا پارا جوڑی کمیٹے مشر ٹاکل شوی او ورسرا تا گن یوبل فعال مولانا نومان نامعلوم و اسلوالو پا ڈزو ورشلی تی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان گن او پولیس دا پیش تائید کھڑی دا میر علی پولیس تانی چاروا کو ویلی دی وجل سوی کورنیو دی پیش مقدمہ دا چا پرزد نر درس کھڑی زکا پولیس پا خپل مودیت کے دا مقدمہ درس کھڑی او پلٹن یہ پہل کھڑی دی د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان گن د شمالی وزیرستان ویان احمد الدین داوڑ وای نغه دواړه مشران پرون حیدرخیل کلی ته ور خلیفو او په ورستی کې په سیمه کې د څلور تنکیز ځوانانو د وژنې په اړه د غونډې جوړولو تیاری خولې او سیبر ته واپس راتلل په لار کې په هدف کړی شوی دی په سمستی ډول د پیش ذمہواری چا په غاړه نه اخستې په شمالی وزیرستان کې د جن په میاشت کې د یوتا وزیرستان څلور فعالان وژل شوی وو او بیا په ځای کچه په سیمه کې د بد امنۍ او دفي وژن د مخنیوي لپاره د سیمې د ټولو خلکو په شریکه ایوا کمیټې جوړ کړی شوی وو چې دا سیمه مسرنګ د امنۍ او دفي وژن څخه وژغوري کاری سمیع الدین دغه کمیټې مشر جوړ کړی شوی وو د ځای خلکو په وینا نن د جمعې په ورځ د کاری سمیع الدین په مشرۍ د دغه کمیټې غونډه ټاکل شوی وو د ګون ویان وای دوی په سیمه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو نه پوښتنه کوي چې پوز په سیمه کې اتو قانون شتون لري بے دلتا هدفی وژنې وړه کیسی او د وسلوال نه هم پښتنه کوي چې دوی هدف څوک دي
بلته دوا فاریکا دی یو فوج دی او یو ورسره د غو کې څوک ناشتي سو دا دا وکي چې امن راولو نو په وې د خپل عوامو ته ولستا دا خبره په ډاګه کی چې د امن کې کم ځای سره پېښ شت کړه او درنګ چې کم په غرو کې ناس خلک دي نو راشي مونږ ته لستونه راکې چې مونږ سره په باندې علما کې چې تاسو په کوم بیس باندې مړوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د کاری سمیع الدین په وژنه د خفګان څرګندونه کړې او ویلي دي کاری سمیع الدین د هدفي وژنه او ترهګرۍ پر ضد زورور افاس وو او هغه وژل شو نوموړي دعوا کړې چې په تیرو څو کلونو کې په میرالی کې د 500 پورې هدفي وژنې شوې دي وایس اف امریکا ډیوا هڅه کړې چې په سیمه کې د هدفي وژنو په اړوند د پولیسو لوړ پوړو چارواکو نظر معلوم کړي خو چارواکو ورته جواب نه دی ویلی د 2018 په عامو انتخاباتو کې د کاری سمیع الدین سیال د پاکستان تحریک انصاف محمد اقبال وزیر چې دا وخت مرستو او بیا آبادکاری صوبایی وزیر دی د کاری سمیع الدین په وژنې افسوس سرګند کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د یوت اف وزیرستان په نوم تنظیم او پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه کوي چې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو یو کال وروسته په کال 2015 کې د سیمې خلک چې بیرته ستانه شوي د 2018 کال پورې ډېرې هدفي وژنې نه کېدي، خو له دغې وروسته بیا په سیمه کې د هدفي وژنو لړۍ پیل شوې او دعوه کوي چې تر اوسه پورې نږدې 480 کسان په هدفي وژنو کې په نقشه کړی شوي دي. د دوی په وینا په هدفي وژنو کې ځایي مشران، سرکاري افسران او سیاسي مدني فعالین په هدف کېږي. د وژل شوي کسانو جنازو پر مهال د سیمې د قومي پارلمان غړي محسن داوړ ویلي دوی وژل کېږي او نړۍ په خاموشي سره ننداره کوي. خو په سیمه کې پولیس چارواکو بیا وخت په وخت ویلي چې دغه د وژل کېدو هره پیښه هدفي وژنه نه وي، خلک په شخصي دښمنیو کې وژنې کوي او بیا هغو وژنو د هدفي وژنو نوم ورکول کېږي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټویټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د بی او ای ڈی وخت پرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه وګی. په کال 2014 کې آرمی پبلک سکول پیښور باندې ترهګر برید کې د وژل شو ماشومانو 15 میندو د پیښور اعلی عدالت تخواس کړی دی چې حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو د عمل نه رامنی کړي. دوی ویلي دي چې د حکومت ترهګرې پزت پالیسي او د طالبانو سره خبرو اترو نه مطمئن نه دي. د میندو په خواس اعلی عدالت د کورنو چارو وزارت ته نوټس ورکړی دی چې په راتلونکي پیښې کې دی عدالت ته وړاندې شي او وضاحت ته وکړي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
په کال 2014 کې د آرمی پبلک سکول خونړی ترهګر پیښه کې وژل شوی د سلور ماشومانو او د یو استاد میندو د پیښور اعلی عدالت ته د حکومت او د بندیز لګول شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ روان امن مذاکرات خلاف یو خاص جمع کړي او غوښتلی عدالت د حکومت ته حکم ورکړي د دوی اعتماد کې اغستو بغیر د دغرو غونې شي. په عدالت کې د دغه میندو نمائندګي وکیل اجون خان وکړه چې خپل زوی اسفان خان هم دغه پیښه کې بایللې. اجون خان وی او ای ډی وسره د دغه خاص په حق لا صدا تفصيلات شریک کړلو.
پاره کې مونږ باکې د ډیر کلیر الفاظو کې دال ویلې دي چې را مونږ د کم سکم اعتماد کې والی ځکه چې مونږ مدعیان او پریدوی نه په یو صورت باندې ځکه چې بچی زمونږ تلې دي خلکو نه دي تلې پالیسی دی جوړی کی زمونږ بچو پسر باندې سودا بازیانی دی او کی او سزا مونږ ته بیا ملایويږي. مونږ د دې بھرپور مذمت کو او ان شاء الله نیکسټ تاریخ پکې یو اشتم تاریخ ته د دې میاشتې سیکرټری انټیریئر پرسنل راغوخته دي نو ګورو چې هغه راشي او هغه خپل سټیټمنټ ورکي دا غي مطابق به بیا مونږ خپل عمل شټ کو خیره.
عدالت کې دغه خواستګونکو کې د آرمی پبلک سکول خنړای پیخه کې وجل شوی ماشومان نور الله او سیف الله مور فلکناز، د اسفند خان مور شاهانه اجون خان، د ایمل خان مور سیما او د استادې سادیا ګل مور زلیخا شامل دي. په دغه اغیزمن میندو کې یو مور شاهانه اجون خان وی وی دی وته ویلي د کوم کورنو دوی نقصانونه کړی دي په کار د هغوی ته هم معلومه شي چې په کوم شرطونو دغه امن مذاکرات کیږي.
زمونږ بچی هو قربان شو لیکن مونږ نور امن د پاره د ملک سلامتی د پاره مونږ د خلکو سره لاس ملو کو د سره ټیبل ټاک کو اور لیکن د کیس کنډیشنز وی د کم کنډیشنز باندې د خلک کی نه یوزي باندې څه خبرې دی هغه د سی سونو کې کم اس کم آی خلکو ته ہوتا سو د کی پارٹی جوړ کې کنا کی کم یو د وکټم خلک دی کم یو مده یې زم دی
د ترهګرای نه متاثر د دغه میند وکیل اجون خان هم عدالت ته وویل د یو ګوند په غوښتنه ک د دغه امن مذاکرات په حق له د پارلمان په کمی سلامتیا یو کمیټه ته او سر سیاسي مشرانو ته په یو غونډه کې د پاکستان فوج مشرانو له طرفه تفصيلات شریک شوې دي. خو د آرمی پبلک سکول ترهګر پیخي کې اغیزمن کورنۍ په دې عمل کې د نظر غورځول شوې دي. خو بل طرف ته د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله تیر میاشت ویلي و چې د سیول او فوزي مشرانو د پارلمان په قومي سلامتیا کمیټه ته د دغه مذاکرات په حق له تفصيلات شریک کولو او دا باور ورکولو نه پس چې دغه مذاکراتي عمل به د پاکستان د آئین چوکاټ دننه کیږي، دغه پارلماني کمیټه د دې مذاکراتي عمل باقاعده منځوري ورکړي ده. او د پاکستان فوج هم دا باور ورکړی دی چې دغه ډلې سره به د امن مذاکرات نه پس هم معاهده کیږي، دا هر څه به د پارلمان منځوري سره کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا پرونی دی. د پاکستان نارامه ضلع شمالي وزیرستان کې د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی چې ورسره د صحت محکمې د چارواکو له خولې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د پیخو ټوله شمیره 200 تر رسیدلې ده. روان کال په پاکستان کې د پولیو ټوله پیخې د شمالي وزیرستان نه رپورټ شوې دي. ځینې چارواکي وایي چې په سیمه کې ځینې مور او پلار خپل بچو ته د پولیو ضد ساسکي نه ورکوي، د کومې له کبله چې په دې وروستیو کې د پولیو مثبت کیسونه زیات شوي دي. د پولیو تازه پیښې او مجموعي صورتحال په اړه باندې نور تفصیل د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبريال عثمان خان په دې رپورت کې راکوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام په ویب پاڼه د ورکل شو معلوماتو تر مخه سخت کال چې په ملک کې د پولیو څومره پیښې مخې ته راغلي، په دغو کې نخا یوازې د شمالي وزیرستان په امیرلي کې ریپورت شوې دي. تیر میاشت هم د شمالي وزیرستان نه د پولیو درې پیښې مخې ته راغلي وي. د شمالي وزیرستان د صحت ضلع مشر ډاکټر شمس الرحمن وی او ای ډیوا سره خبرو کې ویل، په شمالي وزیرستان کې خلک اوس هم ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو نه ډډه کوي، نو ځکه ماشومان د پولیو ښکار کیږي.
refusal did the misconception did the for vaccine barake proper pata vartana lagi ki the vaccine sa shade sa shena de proper the vaccine sa diyat nasta pata khar pata no main khabar ada da aw da dwala sam kes che ragale de ta ko vaccine sa na ram mar sa shade de
د نوموړي په وینا روان کال د اپریل په 28مه نیټه شمالي وزیرستان کې د پولیو کیس ریپورت کېدو وروسته اوسه پوری د پولیو ضد 15 کمپاین شوی او بل با د اګست میاشتې 15مه نیټې نه شروع کیږي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي په پاکستان او بیا په ځانګړي توګه په خوانی قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد منفي پروپاګاندي هیواد نه د پولیو رنس ختمولو ته ډیر زیان رسولې. دیوته وای کدی لړکی د جمعات د منبر نه د ولس پوهاوی پاړه خبره وشي، نو والدین به خپل بچو ته د پولیو نه بچ کېدو ساسکو ورکولو ته آماده شي.
د پولیو د خاتمه لپاره چې کم आवाज د جمعات نه د منبر نه اوچت شي، نو هغه به ډیر سر انداز وي. خدای سره سره سیو سوسایټي ادارې، میډیا، حکومتي چارواکي، منتخب نمائندگان په ګډه باندې د دې خاتمه لپاره په هر پلیټ فارم باندې आवाज اوچت کی، نو دا پولیو دا مسله چې دا نو دا به زمونږ د ملک له ختم شي.
د چارواکو په وینا خیبر پختونخوا جنوبي ضلع چې پکې شمالي او جنوبي وزیرستان ډیر اسماعیل خان، بنو ټانک او لکی مروت شامل دي، د پولیو وایرس په حواله ډیر حساسې ځلې دي. پاکستان کې چارواکي وخت په وخت دا وکوي چې د ملک نه به د پولیو نوغه اوباسي او دغه لړکی تر ډیره حدا کامیابی ترلاسه کړي چې هر ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شي. خو چارواکي وایي په ځینې ځایونو کې وس کوم د دغه ستونزې سره مخ دي چې میندې او پلاران د پولیو ضد ساسکو ورکولو څخه ډډه کوي. په داسې حال کې چې د پولیو ضد کمپاین په وخت ساسکو ورکونکو ټیمونو باندې وسټوال بریدونه کیږي. تیر میاشت په 28 جون په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد ساسکي ورکونکو ټیم باندې وسلوال بریچ شویو چې په ترڅ کې یو د پولیو ټیم کارکونکو او دوه ساتونکو پولیس وجل شویو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ د علي وزیر په دریمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړی شوی دی، خو په څلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواص اورېدنه لا پاتې ده او په 19 جولای به کیږي. نوموړي ته وړاندې د پاکستان سپریم کورټ او د سند های کورټ په 2 مقدمو کې ضمانتونه ورکړي دي. دا خبره د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ وی او ای ډیو ته کړې دي. علي وزیر کال 2000 کې د دسمبر په میاشت کې په بیلابیلو مقدماتو کې نیول شوی او تر اوسه پورې په جیل کې بندي دي. نور تفصیل یې د کراچۍ نه د وی او ای ډیو خبریال ذوالفقار بیٹنی په دې رپورٹ کې راکوي.
د جنوبی وزیرستان نه د کمی سملې غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر په دریمه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری زړه عدالت چې د جولای په شپږمه فیصله محفوظ کړي وه، هغه فیصله نن د جولای په 15 واورول شو او عدالت علي وزیر ضمانت منظور کړو. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ وی وی دی وته ویل،
نن د انسادات دهشتګردي عدالت نمبر 15 کې د علي وزیر د دریم کیس ضمانت فیصله اورول واور ولشوا، ضمانت علی وزیر منظور شو 15 لاکھ روپے زر ضمانت پائے وز باندھے اور وس یو کے سپاتے دے اپن لسم دے پاگی کے بم انشاء اللہ امید دے چ ضمانت ہوشی.
علی وزیر ته نن چې په کومه مقدمه کې ضمانت ورکړې شوې، په دې مقدمه کې د علی وزیر د ضمانت په خواست د کراچۍ د ترګری زد دوم نمبر عدالت په 2 جون فیصله محفوظ کړی و او په 23 جون یې فیصله اورول ویلی و، خو په یاد نیټه دا فیصله نه اورول شو او بیا د 23 جون نیټه پکې ورکړې شوې و، خو بیا دغه مقدمه د ترګری زد 15 نمبر عدالت ته منتقل کړې شوې و. یا د مقدمه کې چې د علي وزیر د ضمانت خواست منظور شوه، دا مقدمه د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد په کال 2019 کې د کراچۍ د سورابګوټ په تاڼه کې درج شوې و. د پښتون ژغورنې غورزنګ کراچۍ ویاند روید الله مسعود وی وی ډیو سره خبرو کې ویل، عدالت سره بلا کومه لار نه و چې علي وزیر ضمانت یې نه منظور کړي، ځکه چې د پی ټی ایم مشرانو او غړو پر ضد ټولې مقدمې ریاست په بدنیتی بنیاد جوړې کړې دي. پی ٹی ایم وقت پا وقت در ریاستی ادارو پا عدالتونو کی در لاسوحنی او پا پی ٹی ایم غڑو نا حقا مقدمی جوڑولو تورو نا پوری کوی، خو بلخوا پاکستان پاوز ورتکم نوی برگون نده ویلی. سمون دوران دی پاکستان پاوز پا خوانی ویان پا پی ٹی ایم تور پوری کرده و چی ده بحر حوادونو نا پیسی اخری او پا بارانه ایجنڈی کار کوی، خو ده پی ٹی ایم مشر منظور احمد پشتون دغا تورو نا ردوی او ای کپدوی دغا تورو نا ثابت کرشی نو ریاست تی ده خپلی خواخ سزاگان نی ورکړي. علي وزیر په 14 دسمبر کال 2000 کې کراچۍ پولیسو د ریاست زد ویناګانو په تور کې نیولې چې تر اوسه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې 4 مقدمه جوړې دي چې تر اوسه په 3 مقدمو کې ضمانت شوه او په 4 مقدمه کې د ضمانت په خواست اورېدنه روانه ده چې په 19 جولای به اورېدنه کیږي. ذوالفقار بیٹنه وی وی دیوا کراچۍ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستڑی مشی دا دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن دا جمعه ورځ دا کال 2023 دا جولای دا میاشت 15 منیټه دا پدې خبری خبرونه کې درته زه نشور الله خان هر کله وایم. لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی، په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم ایس ایس ڈی او ویلي چې د 13 جون په میاشت کې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 150 ښځې اغوا کړې شوې، په 112 ښځو باندې بدني تشدد شوی او نږدې 90 ښځې د جنسي تیریو ښکار شوې دي. بلخوا پاکستان کې د پولیو 12 پیښه هم په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي او د امریکا صدر جو بایدن د اسرائیل نه نیغ په نیغه سعودي عرب ته تللی. صدر بایدن به په جده کې د سیمه ایزو مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي او په خپله صدر بایدن په وینا دا یو لا باثباته منځني ختیځ پر امکاناتو به هم وغږیږي. سرټ کې تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د ښځو او د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکو غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن اس اس ڈی او ویلی چې د 13 جون په میاشت کې په ټول هیواد کې لګ تر لګا 155 خزي اغوا کړې شوې او 112 خزو باندې بدني تشدد شوی او نږدې 90 خزي د جنسي تیری ښکار شوې دي. په د 155 کیسونو کې د دغه یاد ادارې د رپورټ تر مخه 108 په پنجاب کې دي. په سند صوبه کې 2 کیس رپورټ شوي او په خیبر پختونخوا کې 6. هم په دې حال کې په بلوچستان کې 4 کیسه او په اسلام آباد کې د تختونې 19 کیسه رپورټ شوي. د یاد غیر دولتي تنظیم اگزیکټیو ډایرکټر سید کوثر عباس ډیوه ته ویلي په دې کې د ښځو د اغوا کولو معاملات اندېښنې وړ ده، ځکه چې په داسې پیښو کې ښځې د جنسي کاروبار لپاره خرڅول کیږي. هم د دې رپورټ په جواب کې لا تر اوسه حکومت کوم بیان نه دی خپور کړی. بل اړخته پاکستان کې روان کال 2020 کې د پولیو 12 پیښې مخې ته راغلي او دغه 12 پیښه هم د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلې ده. پاکستانی مطبوعات د صحت د محکمې د چارواکو له قوله وایي تازه پیښه هم د شمالي وزیرستان په میرعلي کې مخې ته راغلې او د 21 میاشتو ماشوم هلک د پولیو ښکار شوی دی. ویلې شوی ماشوم په یوه خپه معذوره شوی هم دی. د پولیو د مخنیوي پروګرام په ویبپاڼه ورکړې شو معلوماتو تر مخه سکال چې په ملک کې د پولیو څومره پیښې مخې ته راغلي په دغو کې نه یوازې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې رپورټ شوې دي. تېره میاشت هم د شمالي وزیرستان نه د پولیو 3 پیښې مخې ته راغلي وې. د شمالي وزیرستان د صحت ضلعي مشر ډاکټر شمس الرحمن په وروستیو کې ویوې ډیوه ته ویلي وو په شمالي وزیرستان کې خلک اوس هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه ډډه کوي، ځکه ماشومان د پولیو ښکار کیږي. ویلې شوی د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع چې پکې شمالي او جنوبي وزیرستان، ډیرا اسماعیل خان، بنو ټانک او لکی مروت شامل دي، د پولیو وایرس په حواله ډېری حساس دي. او بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په مقبوضه شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطین له مشر محمود عباس سره وکتل چې تمه کیږي په ختیځ بیت المقدس کې د روغتونونو لپاره د پام وړ امداد په شمول په اقتصادي اقداماتو تمرکز وکړي. بایدن په سیمه کې د طبي ادارو لپاره د 100 ملیون ډالرو امداد اعلان کړی. د 2 کلن ژمنې برخې په توګه چې هدف یې د فلسطین روغتیایي خدماتو سره مرسته کول دي. د امریکا صدر جو بایدن اسرائیل نه نیغ په نیغه د سعودي عرب په لور تللې. ټاکل شوې چې ښاغلی بایدن به په سعودي عربستان کې هم په سیمه کې د امنیت، بشري حقوقو او نورو مسایلو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. صدر بایدن به په جده کې د سیمه ییزو مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي او په خپله د صدر بایدن په وینا د یو لاباثباته منځني ختیځ پر امکاناتو به وغږیږي. صدر جو بایدن منځنی ختیځ ته لخپل دې سفر نه مخکې په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ویلي منځنی ختیځ ته به په دې خاطر ځي چې په سیمه کې د امریکا د ښکېلتیا یو نوی او هیله بخونکې فصل پیل کړي. د دې نه وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم یائیر لاپید د پنجشنبې یا زیارت په ورځ یو ګډ تړون لاسلیک کړ چې ایران پرې نږدي اټمي وسلې ترلاسه کړي. دا تړون د امریکا او اسرائیل ترمنځ یووالی څرګندوي. او بلخوا د سعودي عرب حکومت وایي چې اسرائیلي الوتکو ته به د دغه هیواد هوایي حریم پرانیزي. د سعودي عرب حکومت د اسرائیلو تر تاسیس وروسته د لومړي ځل لپاره په ښکاره ډول اسرائیلي الوتکو ته د دغه هیواد د هوایي حریم د پرانیستو ژمنه کړې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په ویسټ بینک کې د فلسطین لمشر محمود عباس سره لیدلې دي چې تمه کیږي په ختیځ بیت المقدس کې د روغتون لپاره د پام وړ د مرستو پیکیج په شمول اقتصادي ګامونو غور وکړي. د امریکا صدر جو بایدن د فلسطینیانو د صحت په سلسله کې د یو روغتون لپاره د 100 میلیون ډالرو امدادي پیکج اعلان کړی. همدارا صدر جو بایدن نن د سعودي عربستان ته خپل سفر پیلوي او په دې کار سره به دا لومړی امریکایي صدر وي چې له اسرائیل څخه داسې یو عرب هیواد ته سفر وکړي چې اسرائیل یې په رسمیت نه دی پیژندلی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکارا منزا شهید په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په ویسټ بانک کې الوی دی زغاړه کې د فلسطین له مشر محمود عباس سره وکتل چې تما کېږي په ختیز بیت المقدس کې د روختونونو لپاره د پام وړ مرستو پیکجونو په شمول په اقتصادي ګامونو غور کوي. ښاغلی بایدن په سیمه کې د طبي دارو لپاره د 100 میلیون ډالرو مالی مرستو بسته اعلان کړه چې هدف یې د فلسطین روغتیایي خدماتو سره مرسته کول دي. همداراز په نورو پلان شوو اعلانونو کې هغه څه شامل دي چې د فلسطین اقتصادي پراختیا باندې غور کوي، لکه په غزه او لویدیز بانکي د G4BSIM یا وایرلس شبکې پراخول هم شته. بلورتا بایدن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړی دی او په دې کار سره به لومړی امریکایي ولسمشر وي چې له اسرائیل څخه داسې یو عرب هیواد ته نیغ سفر کوي چې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. د ولسمشر بایدن له رسیدو لمخه له سعودي عربستان د پنځشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې خپل هوایی حریم د ټول باروړونکو پر مخ پرانیزي، کوم باندې چې سعودي اسرائیل ته په الوتنو بندیز لګولې وو. سعودي عربستان مخکې دغه پروازونو ته اجازه نه ورکوله. نړیوالې رسنۍ وایي چې په دې کې د اسرائیل پروازونه هم شامل دي. دغه پریکړې ته د یو نړیوال مرکز په توګه چې درې لوی وچې سره نښلوي د سعودي سلطنت د موقف غښتلي کولو د هڅو تکمیل بلل کیږي. د فرانسې خبری اداره وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالوین په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دا له تیرو څو میاشتو راهیسې له سعودي عربستان سره د ولسمشر جو بایدن د پرله پسې او اصولو ډیپلوماسۍ نتیجه ده چې مثبته پایله یې د هغه په نننی سفر کې لیدل کیږي. اسرائیل ته د ولسمشر بایدن تر سفر مخکې واشنگتن د هغو وړاندوینو په اړه چې ممکن ریاض د فلسطین اسرائیل د ستونزې تر حل کېدو پورې د دوو اړخیزو رسمي اړیکو په خپل دریځ بدل نه کړي اشاره کړې وه چې ډیری عرب هیوادونه به له اسرائیل سره د روابطو په اړه ګامونه واخلي. بایدن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ د اسرائیلو له سرپرست صدر اعظم یایر لیاپید سره هم وکتل. له لیدنې وروسته دواړو مشرانو په یوه ګډه خبری غونډه کې په دې موافقه وکړه چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې اټومي ځواک شي او یو مهم تړون یې لاسلیک کړ. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وی او ای ډیوونه پرونی دي. ګران اوردونکو، د افغانستان په اړه باندې در سره یو بل اهم رپورت شریکو. یو لسمیاشت کېږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو تر شپږم ټولګي نه پورته د جنو کو سکولونه بند ساتلې دي. د تعلیم لپاره د ملالی یوسفزای د ادارې ملالا فند کارکونکو په یو پرانستي خط کې له نړیوالو په کلک غوښتي طالبان د سفارتي لارې مجبور کړي چې سمدستي د جنو کو سکولونه خلاص کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو استازي د پخوانی صدر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله سره د یو ملاقات په وخت د جنکو د سکورونو په خلاصېدو ټینګار کړی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې راکوي.
د 2023 میلادي کال د سپتمبر پر 12مه د طالبانو تر واکمنۍ څخه کم یو میاشت وروسته چې سکولونه بیرته پرانستل شول، تر شپږم ټولګي پورته نجونې تر څو ګڼو وروسته بیرته کورونو ته ولېږل شوې او تر اوسه لا هم له تعلیمه محروم ساتل شوي دي. د نړۍ د هیوادونو او بشري حقونو د تنظیمونو غونډې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزای هم په تیرو میاشتو کې پرله پسې له طالبانو غوښتي چې د نجونو بند سکولونه خلاص کړي او هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. د تعلیم لپاره په نړیواله کچه د ملالی یوسفزای د کارکونکو ادارې ملالا فند دوه کارکونکو رحیم جامی او دیما هرم د نړۍ د مشرانو په نوم یو پرانستې خط لیکلی چې وایي 300 ورځې کېږي د افغان نجونو ښوونځي بند پاتې دي. په دې خط کې چې د جولای پر 14 په څلورو ژبو انګریزي، پښتو، دری او اردو خپور شوی لیکل شوی چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز څومره غزیږي هغومره نجونې سکولونو ته له تګه ناهیلي کیږي. په خط کې ویل شوی موږ د نجونو د پوهنې د مبارزینو او فعالینو په حیث له تاسې غواړو چې د افغان نجونو ږغ بدرګه کړئ. هغه څه چې موږ یې له تاسې غواړو یوازې د اعلامیو خپرول یا په نړیوالو ناستو کې یوه شیبه چوپتیا غوره کول نه دي. نړیوال باید ډیپلوماتیک فشار ته ادامه ورکړي چې طالبان سم له لاسه د نجونو پر مخ بند ښوونځي پرانیزي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یوناما ځانګړي استازي مارکس پورتزل پرون په کابل کې له مخکنی ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې د شورا له مخکنی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره لیدلي او په افغانستان کې د تعلیم د حالت په اړه ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی کرزي پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه د دې ناست عکس خپور کړی خو تفصیلي معلومات یې نه دي خپاره کړي او یوازې دومره لیکلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د تعلیم پر ودې په ځانګړې توګه د نجونو پر تعلیم خبرې وسوې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر ژر تر ژره پرانیستل کېدو تاکید وسو. طالبانو په تیرو ورځو کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالو غوښتنو ته په جواب کې ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به پر خپل وخت د نجونو سکولونه بیرته خلاص کړي او هغوی به د تعلیم حق ولري، خو دا نه ده معلومه چې دا ژمنه به کله پوره کړي. د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د ملاله فند افغان مبارزینو په خپل پرانیست خط کې ویلي په تیرو دوه لسیزو کې ملیونونو افغان نجونو او ښځو زده کړې وکړې. وایي نړیوالو له افغان ادارو او سازمانونو سره ژمنې کړې وي، اوس د هغو ژمنو د سرته رسولو وخت راغلی دی. په خط کې ویل شوي د داسې مشرانو په توګه چې انساني حقونو، برابرۍ او عادل ته ژمن وي، د داسې لکونو، کورنیو او نجونو تر څنګ درېدلې اخلاقي دنده ده چې ښوونځي پرانیستې غواړي او د خپلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي حقونو غوښتنه کوي. په دې پرانیست خط کې چې د تعلیم لپاره د لبنان، بنگلاديش او د افغانستان د بیلابیلو ادارو اتو مشرانو تایید کړی غوښتنه شوی چې په ستمبر کې کېدونکې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان سره په تړاو درې کارونه ضرور وسی. لومړی پر طالبانو فشار زیات کړی چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه خلاص کړي او ښځې کارونه ته پرېږدي. دویم د افغانستان له تعلیمي نظام سره د مرسته وسی او د افغانو ښځو د حقونو تنظیمونو او نجونو ته د متبادلو زده کړو لپاره دي د مدني ټولنې تنظیمونو ته فنډ ورکړل سي. او دریم د افغانستان د تعلیم د ډګر له مبارزینو، فعالینو او انصاف غوښتونکو سره اوږه په اوږه ودرېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د دوی د غوښتنو شریکولو ته موقع برابر کړي. برکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پانې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. خو در سره په افغانستان کې دراغلو سیلابونو پاړه باندې یو رپورٹ شریکو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې تیرو دوه اونیو کې د بارانونو له امله راغلو سیلابونو کې 55 تنان مړه او د سلو نه زیات ژوبل شوي دي. د طالبانو د قدرتي اپتونو انتظام وزارت ویلي دي دغه پیښو کې تر 500 پورې د عامو خلکو کورونه هم تباه شوي دي. دوی وایي په راغلو سیلابونو کې په زرګونو جیربه د کاشت ځمکه او په ولاړو زمکو فصلونه او د میوه باغونه هم تباه شوی دي. نور تفصیل د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کرا کوي.
د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې راغلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولې دي. طالب چارواکی وایي چې په سیلابونو کې په زرګونو جیربه ځمکه او فصلونه تباه شوي او په لسګونو شمیره کې ساروي هم مړ شوي دي. په دې حق لا په افغانستان کې قدرتي په خطا د رسیدو وزارت ترجمان محمد نسیم حقانی وایس اپ امریکا ډیو نیوز استوایی
د دې سیلابون د عمل زمو 25 سیوادوال په شهادت رسیدلی دي او د سل شاوخوا غو زخمیان سوي دي. البته د دې سیلابون له عمله تقریبا 500 کورونو پورې هغه په کلي ډول تخریب سوي دي، ویجاړ سوي دي او د 2000 څخه زیات کورونه هغه په قسمی ډول ویجاړ شوی دی. البته د سیلابونو لامل از موږ د هیوادوالو معاشي حیوانات هم طلب شوی دی چې د 2000 څخه شاوخوا حیوانات طلب شوی دی. همداسې د سیلابونو ځان سره د 50000 څخه زیات جری په ځمکه چې هغه کې مختلف فصلونه هغه فصلونه د سیلابونو ویجاړ کړی دی.
نو مولي زیاته کړه چې سیلاب ځپلو سره اړوند مرستې روانې دي او کمتنانو چې په دې پیښو کې ژوند له لاسه ورکړې دولت د هغې کورنو ته 50000 او جوبل شو تنانو ته 40000 افغانۍ ورکړي.
هغه خلک چې په دې سیلابونو کې منتظر رسوي دي هغه ته هغه ولې کومکونه رسول دي چې هغه خیمه خوراکي مواد موږ په موسساتو باندې دلته په مرکز ولایاتو کې وژغ کړی دي چې افغانان ته په دغه وسی حساس وختونو کې چې یو ځل د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي بیا د زلزلې او سیلابونو راغلي دي چون دوی د خپل کال ټول آمدنونه لاس اور کړی دي باید د خلکو سره مرسته وکړي.
په کابل کې مش د ماحولیاتو ماهر موین صادق یار وایس اپ امریکا دی ونیوستوي ک یو خو د هیواد په اطرافو کې خلکو ته د قدرت پی خو سره د مبارزې په برخه کې په هنده ورکړې شوی. نو بل خو خلک د سیلابونو څخه خوندې کولو لپاره په 13 سلويختو کلونو کې د دولت له خوا کوټلي ګامونه هم ندی اغسته شوی.
منګه او تاسو کې وګورو په یو منطقه کې ډیر زیات خورونه موجود دي. د دې وجه دا ده چې د دې لپاره استنادي دیوالونه ندی جوړ شوی. خور کله په یو طرف باندې خپل مسیر جوړی کله په بل طرف جوړی. نو په دې خاطر باندې دا کرنی زمکې دا ډیر زیانمنې شوی دي. د یو ډیر کوچنی سیلاب له امله چې هغه کولای شي چې په یو څلور متره خور کې هغه سیلاب زی شي نو د څلور متره په ځای باندې هغه 50 متره ساحه تخریب کړي. زما په فکر نړیوال په دې اړه او بل خصوص نړیوال چاپیریال ساتنی اداري دوی باید په دې کې کار وکړي ترڅو دلته دغه ناورین لا پسې سیوا نشي.
د روغتیا د چارو پوهان وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خېټې او د سرمنې د ناروغو ترڅنګ نورې مختلف ناروغي خوريږي. باید خلک ماشومان د غنده او بو څخه لری وساتي او د سکلو لپاره چاند شوي او په خيوبو وکاري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
د وی او ای د خبرونه دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې د تیلو د بیو کمولو اعلان کړی دی. په ملک کې یو لیټر پېټرول 43.50 روپے او ډیزل 70 روپے او 45 روپے ارزان کړی شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي نن چې په نړیوال منډه کې تیل په تیزه سره ارزانی کې دوی هم تیل ارزانوي چې ولسته د هغې ګټه ترلاسه شي. خو اقتصاد پوهان وايي د نړیوال مارکیټ په مقابله کې حکومت د ارزانو تیلو فائدہ اولسته پورا نه درسوله. تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ریاض حسین د مردان نه په دې رپورت کې راکوي.
په نړیواله منډه کې د تیلو د ارزانېدو وروسته د پاکستان حکومت پېټرول 43.50 روپے ډیزل 70 روپے 45 روپے او د خاورو تیل 33 روپے ارزان کړي. خو اقتصادي پوهان وایي د نړیوال مارکیټ په مقابله کې اوس هم په پاکستان کې د تیلو بیې زیاتې دي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي د اپریل په میاشت کې کله چې په نړیواله منډه کې د خام تیلو بیې $100 بیرل وي نو په پاکستان کې د یو لیټر بیه $0.50 وه. اوس چې د خام تیلو بیې $9 تراکوزی شوی نو په پاکستان کې یو لیټر پېټرول په 230 روپے خرڅیږي. بیزیاتوی حکومت دا وخت د پیسو ضرورت دی چې د بجټ او کرنٹ اکاؤنٹ خساره قابو کړي او بیا د نړیوالې مالیاتی ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره یې پېټرولیم لیوی هم برقرار ساتلی ده.
پېټرولیم پروډکټس باندې کم دی 10 روپے پر لیټر دا پېټرولیم لیوی لګولې ده او دغه شان په ډیزل باندې کم دی 15 روپے دا لګېدلې ده او دا د ایم ایف کنډیشن دی او دا چې کم دی د جنوري پورې به دا رسی تقریبا 50 روپے پر لیټر دا د پېټرولیم لیوی چې کم دی او د دې نه ګورنمنت بجټ کړی دی تقریبا 750 ارب روپے دا به د دې نه ریوینیو جنریټ کړي. بجټ خساره چي دا غیر کمولو د لپاره اور نیو جنریشن لپاره دا پکار دی چې پټرولیم پرایسز سناس کوشن او ساتي د ریوینیو لپاره.
د مرکزی حکومت د اعلان وروسته د پټرولو بیه د 250 روپے نه 230 روپے لیټر، ډیزل 280 روپے نه 280 روپے، د خاورو تیل 230 روپے نه 190 روپے، او د لایټ ډیزلو بیه د 280 روپے نه 190 روپے لیټر تر کو دي شوی. د دې وړاندې د پاکستان اتحادی حکومت په مجموعي توګه د تیلو بیه نږدې 100 روپے لیټر زیاتې کړې وي. په خیبر پختونخوا کې د اقتصاد ماهر او خبريال عرفان خان وايي اوس هم د پاکستان اولس د نړیوال مارکیټ په مقابله کې تیل ګران تر لاسه کوي.
پټرول قیمت چې د 100 روپے ګران شوی دی، خو په دې کې کمه مونږ وګورو نو دا 1.3 روپے راغلی دی. دې تاسو اندازه ولګوي چې 100 روپے ګران کړل، 3 روپے کم کړل، نو عوامو ته څه تکلیف ولا شو؟ عوام خو اوس هم هغه 2.3 روپے یو لیټر پټرول ګران اخلي کوم چې حکومت پرې خو دی.
اقتصادي په هانوایي په ورستو کې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے بیا نور هم کم شوی، او د هغې له وجې هم د پاکستان حکومت اونکړی شول چې د تیلو بیې زیاتې راکمې کړي. سړنې وایي نن په نړیوال مارکیټ کې د برینډ کروډ آئل بیا د یو پی سدی اضافي ورستو $100 یو بیرل، او ډبلیو ټی آئی قیمت 96.1 ډالر بیرل ریکارډ کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د وی او ای ڈیوا ګران اوریدونکو د اسلام آباد نظر سره یو بل اهم رپورٹ هم شریکو. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویل دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت د کابینې په غونډه کې د تحریک انصاف د ګوند د مشرانو خلاف د غداري د مقدمې درج کولو لپاره یو کمیټي جوړ کړی شوې ده. د تحریک انصاف ګوند لخوا د کابینې په فیصله سپوری غبرګون نه دی خودل شوی، خو پروند تحریک انصاف یو مرکزی مشر فواد چودری ویلی و چې د غداري د مقدماتو چیلنج ته تیار دی. مرکزی کابینه د احتساب او د لادرک کسانو د معلومولو د کمیشن پخوانی چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال پزد د خزو د زورولو د تورونو د پلټنو پریکړه هم کړې ده. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورٹ کې راکوي.
د جمعې په ورځ د مرکزی کابینې غونډې وروسته مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې مرکزی وزیر مریم اورنگزیب جسټس ریټایرډ جاوید اقبال باندې د زنانو د زورولو الزامونه سنگین او ګرځول.
کمیشن آن انفورس ڈسپیرنس ہیں جن کے موصوف ہیڈ ہیں، ادھر بھی خواتین کی کمپلینٹس آئی ہیں، ان تمام کمپلینٹس کو بھی اس انکوائری کمیشن کا حصہ بنایا جائے گا.
مریم اورنگزیب اویل حکومت د طیبہ گل میں زنانہ لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان غب واکمنے کی د طیبہ گل د زوراول د پلٹن ل پار د کمیشن جوڑاول پریکلا کڑے دا، او حکومت د پریکلا ہم کڑے د چھدا کمیشن بد بے درک تنانو د لٹن ل پار جوڑ حکومتی کمیشن مشر جاوید اقبال پزد یاد کمیشن ته حاضر شو زنانو د زوراول پلٹن ہم کوي. د بشری حقوقو کارمند او د بے درک تنانو لٹن ل پار جوڑ غیر دولتی تنظیم مشر آمنا مسعود جنجوا تور لگاولو چې حکومتی کمیشن ته حاضر شوی یو شمیر زنانو دوی ته د دوی د زوراولو شکایت کړي، او د مرکزی کابینې پریکړې ته خبرګون کې آمنا مسعود جنجوا وی او ای ډیوا ته صدا سویلی.
ما خیال کې دا خو ډیر خوشاین فیصله شوی دی، او دې لدام په کده چې دا کمیشن دا څنګه چې دوه درې کال به روان شي، د یو لیمټ دی لا پکار دی چې دی لا یو لیمټ ورکړي چې دا سه وایي چې دوه میاشتې درې میاشتې تاسو ټولو خپل انویسټیګیشن کنکلوډ کړئ او ریزلټ ورکړئ، دا څنګه چې دوه درې سال دا سه روان شي.
د غتورونو خبرګون کې د حکومتي کمیشن ویان فرید احمد خان وی او ای ډی وتویلی دا د جاوید اقبال ذاتی مسله ده، او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه جاوید اقبال په خپل ځان باندې لګیدل د غتورونو رد کړي او د بیا اساسه ګرځولې دي. مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب زیاته کړې مرکزی کابینې د سپریم کورټ 13 ورځې فیصله عملی کولو لپاره د قانون وزیر نظیر تارټ په مشرۍ کې ځانګړي کمیټې جوړولو پریکړه هم کړې ده.
ایسا سابق حکومت اور اس کے آئینی عہدیداروں کے خلاف فرد جرم ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سابق حکومت نے آئین شکنی کی.
هغې تکرار کړی د سپریم کورټ د پریکړې نه بیا ثابته شوه پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک ناکامولو لپاره د هغې وخت ډپټي سپیکر او د هغې وخت وزیرانو د ملکي دستور سرغړونه کړې وه. مریم اورنګزیب زیاته کړې اعلی عدالت په خپله فیصله کې په راتلونکي کې د داسې غیر دستوري ګامونو د مخنیوي لپاره چې کوم سپارښتنې کړې دي حکومت به په دې عمل کوي او ځانګړې کمیټې به په دې حکله د کابینې راتلونکي غونډې ته خپل وړاندیزونه ږدي. لدیړ واندې د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله ویلو حکومت د اعلی عدالت د پریکړې د لاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او تحریک انصاف مرکزی قیادت په ضد د غداری مقدمه جوړولو باندې لاس پورې کړی دی او دې ته غبرګون کې د قانون پخوانی وزیر او د تحریک انصاف مرکزی لیډر فواد چودھری رانا ثناء الله ته ننګونه ورکړې چې اوس د خپل اعلان عملي کړي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا گران اردن کو دے خبری پرون په اخر کې زه نو شروان کلندر بدن اجازه غواړم خو چرته زمو د وی او ای ڈیوا پرون روان دي او اوس درته وړاندې کوم یو اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو محکمې په تیر ورځو کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په حق خپل کلیز ریپورت خور کړی دی. په ریپورت کې په ګډه د دنیا کې د هغو بشمیر خلکو ذکر شوی دی چې په خپل مذهبي عقیدو د عمل کولو په سر یا خو وجلې شوی دي یا وهلې ټکولې کیږي، ویرې ترې پېتی رولې شي یا په جیلونو کې بندیوان ساتلې شوی دي. د مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای خصوصي استاذ راشد حسین په دې ریپورت کې په درې اهم موضوعګانو رڼا اچولې ده. دیوای چې په دې درو موضوعګانو کې لومبه دادا چې ډیر حکومتونه د خپل خلکو د تزنورو د پاره د امتیازي پالیسو او قوانینو استعمال کوي. مونږ په دې لړ کې اوسنو کلونو کې دوه ملکونو چین او برما کې د مذهبي کمشمیر فرقو قتل عام لیدلې دي. خصوصي استاذ حسین دا هم ویل دي چې روس په دې لړ کې په لومبي ځل د خصوصي فکرمندۍ ملک ګرځولې شوی دی، خو په ځای د دې چې روس د خپل خلکو د مذهبي ازادو د شکول او کار نه لاس اخیستی وي اپوټه دا کارونه یو په دوه کړل. د روس عدالتونو د مذهبي ازادۍ په سر خلکو ته د عدالتي سزاګانو نوي مثالونه قائم کړي دي. بلخوا د روس حکومتي واکدارانو د تندروي په شکونو کې په سوونو کورونو چاپی وهل شروع کړي دي او په دې چاپو کې عام طور سره په خلکو زور ظلم کیږي. د ریپورت دویمه موضوع د مذهبي عقیدو په لړ کې د معاشرو دننه د صبر زغم د ختمېدو ده. د کوم له سبب چې په ګرد دنیا کې شر فساد او جنگونه تود دي. خصوصی استاذی راشد حسین په دې موجود خبرو کولو په موقع په صفاټکو کې ویل چې حکومتونو لا په دې ظلمونو خاموش پاتې کېدل نه دی پکار. خصوصی استاذی حسین زیاته کا چې په ډیرو ملکونو کې د يهودیانو، مسلمانانو او د غیر ملکیانو خلاف نفرت تر سپزياتی دی. دوی چې جمهوریت نه د پشا کېدو اقدامات او د قام پرسته او وطن پرسته زیاتی دن کی پالیسی او بیانونه په کمشمیر مذهبي فرقو د کیدون کی زور ظلم په حق د ګرځولو د پاره استعمالول شي. خو د ریپورت په دریمه موضوع کې داخی او مثبته خبرې شوې دي چې د اولسی معاشرو حکومتونو او د ګڼ قامی د ملګرو ترمنځ د ملګرتیا له سببه د ذکر شوو مسلو د اوارولي په لوري څه قدر پر امید پرمختګ شوی دی. د زیاته کا چې ازادي او مضبوطي اولسی معاشري حکومتونو سره د ستونزو په اوارولو کې لاس امداد کوي او دوی د اهمو عوامي مسلو پر احکار کولو د خپلو خلکو خدمت کولی شي. ځکه چې چرته اولسی معاشري خیرازه او تواناوي اغلته حکومتونه په زیاته ایمانداري سره کار کوي، ځانونه خلکو ته جواب دی غني او د دې د عام وګړي په جون ښکاریدونکي اثرات کیږي. د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په حق له د امریکای خصوصي استاذ راشد حسین خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړله چې زمونږ لوی امید دا دی چې کومه اتفاق وکړو نو د خپل شریکو کوششونو په برکت په ګرد دنیا کې د ټولو خلکو د پاره د مذهبي ازادۍ احترام کېدل یقیني کولای شو او دا چې کوم خلک په خپل مذهبي عقیدو عمل کول غواړي مونږ دوی سره برابر ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.